السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفیو لاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست ویم اپیل په خبرونو باندې کوو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب شوې چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمیر چې کافي خواړه نه لري له 20 میلیونو څخه د 2023 کال په مې میاشت کې 45 میلیونو 3 لکو ته راکم شي. خو د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن ویلي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او د شریکو ادارو له لارې د ملاتړ دوام ته اړتیا ده چې ډاډ ترلاسه شي په میلیونونو زیانګالي افغانان بیا هیر نه کړای شي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 9 میلیونو ته نږدې شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له اړخه یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. د اوچا په وینا افغانستان د نړۍ په 10 هیوادونو کې راځي چې تر ټولو زیات اقلیمي او طبیعي آفتونه تجربه کوي. اوچا وایي وچکالي چې د خلکو معیشت خرابوي او لوږه زیاتوي په سختي دوده. اوچا نن په خپل ټویټر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش خبرداري ته اشاره کړې چې ویلي دي د اقلیم بدلون اوس له کنټروله وتلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي افغانان د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان او د بنگلادش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه د باران په سبب باندې ځنډیدلې ده. دغه لوبه نن په سلهټ سټیډیوم کې پیل شوه چې لومړی د افغانستان لوبغاړو بیټنګ پیل کړ. افغانستان په څه باندې 2 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو 9 منډې وکړې او له 4 دقیقو راهیسې لوبه د باران په سبب باندې ځنډیدلې ده. د افغانستان د کرکټ دوه پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز او حضرت الله زازه سوځېدلې دي. رحمان الله ګربز په 8 او حضرت الله زازه هم په 4 منډو له میدان څخه اوټ شوې دي. دمګړی ابراهیم زادران او محمد نبی په کریز کې دي خو که باران ودرېږي او لوبه پیل شي دوی به د افغانستان په ګټه باندې بیټنګ کوي. افغانستان یوه لوبه تر دې مخکې بایللې ده. په جنوبی کوریا کې د سختو ورښتونو، سیلابونو او ځمکې خوېدو په نتیجه کې د مړو شمیر نن یکشنبه 2 کسانو ته زیات شوی دی. د جنوبی کوریا رسنۍ راپور ورکړی چې نن سهار شپږ مړي د دغه هیواد په مرکزی ښار اوسون کې له یو سیلاب ځپلي تونل وموندل شول چې د مړو شمیر ورسره 2 ته زیات شو. لږ تر لږه 10 کسان لا هم تری تم دي. چارواکي په دې باور دي چې د مړو شمیر ښایي نور هم زیات شي. په دغه هیواد کې د پشکال یا موسمي بارانونه له تېرې اونۍ روان دي چې د سختو سیلابونو او ځمکې خوېدو سبب شوی دي. په ګڼو ساحو کې برېښنا د لنډ وخت لپاره پرچاو شوې ده. تر 2000 زیات کسان د سیلاب له خطره د خوندیتوب لپاره د دوی له کورونو نورو ځایونو ته لېږدول شوی دي. او د اوکراین لوی څارنوال اندری کوستین نن یکشنبه ویلي د اوکراین محکمو تر 500 زیات روسي سرتیري په اوکراین کې د جرمونو له کبله مجرم پیژندل او په سزاګانو محکوم کړي دي. دغه جرمونه د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته شوې دي. د کوستین دفتر ویلي اوکراین تر اوسه د تهاجم د اړوند جرمونو او جنګي جنایتونو څخه باندې 98 زره قضیه ثبت کړي دي. د اوکراین لوی څارنوال ویلي موږ دغه جنایتونه څېړو، بیا یې محکمو ته راجع کوو او حکمونه اخلو. هغه ویلي خلک نشي کولای عدالت ته انتظار وکړي، هغه که مشخصه نوی څومره وخت نیسی. د ملګرو ملتونو په وینا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د جون میاشتې تر دیرشمی د 515 ماشومانو په ګډون د اوکراین 9100 ملکیان وژل شوي دي. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هم ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. د طالبانو حکومت ادعا کړی چې په کابل کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په وسلوالو باندې بریدونه کړی دي. د طالبانو ویاندویانو په دې اړه باندې رسنۍ سره خبرې نه دي کړې، خو باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی په دې اړه معلومات خپاره کړي. یو رپورت هم په دې اړه باندې لرو چې د ایران چارواکو ویلي دي په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 15000 افغانان له دغه هیواد څخه ایستلې دي. ځینو دغو افغانانو له موږ سره د خپلو سترګو لیدلو حال شریک کړی دی.
پرون له پولې بیرته راوګرځولم، ډېر خلک وټول یو ځای وشړلو.
د طالبانو حکومت ویلی دی چې د روسیې سفیر په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ته بلنه ورکړې چې د ماسکو فارمټ پراتونکو غونډه کې چې په اکتوبر کې به تر سره کیږي ګډون وکړي. تر دې مخکې د ماسکو فارمټ په غونډه کې طالبان نو ورغښتل شوی. لیو کارپوس رم په دې اړه خبرې کړې. فاروق فردا
دغه د فارمات هغه نتایج د افغانستان خلکو دپاره وو چې د مثبت بدلون دپاره د دې فارمات تاثیرات نه لیدل کیږي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو خبری مجله همدارنګ د ازادي رادیو ترڅنګ په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندې توګه باندې کتل شي. د طالبانو حکومت د راپورونو لمخي پرون شپه په کابل کې په بګرامي ولسوالۍ کې د داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په پټنځای باندې بریټ کړی دی. د طالبانو ځینې چارواکو د نوم د ناخستلو په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې لکتر لګه دوه د داعش وسلوال کسان وژل شوي. په ځینو نور راپورونو کې بیا د دریو کسانو د وژل کېدو او ځینو نورو کسانو د نیولو ادعا هم شوې ده. په دې اړه باندې ورستی جزئیات اسمت څاروان راټول کړی چې په ګډه سره اورو او ګورو.
د طالبانو حکومت یو ځل بیا په کابل کې د داعش خراسان څنګه پر یو پټنځای د عملیاتو خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس تیر شپه راپور ورکړ چې د عملیات د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې شوی خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته د خپل نوم د نشوولو په شرط موبایل په دې عملیاتو کې چې تیر شپه د بګرامو یو ولسوالۍ په میرویس شارګوټي کې پر یوه کور شوي د داعش خراسان څنګې دوه وسلوال وشل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات ترې نیول شوي دي. سرچینې دا هم وویل چې دا کسان له ډېره وخته د طالبانو حکومت د استخباراتي سرچینو تر څارنې لاندې وو او عملیات هم د طالبانو د حکومت د استخباراتو ځانګړو ځواکونو کړی دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویند عبدالمتین قانی د دې عملیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه. خو افغان از اسلامي آژانس راپور ورکړی چې ځینو سرچینو ورته ویلي چې په دې عملیاتو کې درې تنه وژل شوي او شپږ نور ژوندي نیول شوي دي. په خبر کې دا هم راغلی چې په وژل شویو کې یوه ښځه شامل ده او نیول شویو کې بیا دوه ښځې او څلور ماشومان دي چې ورسره یوازې یو میل وسله نیول شوې ده. تر اوسه پورې بلې کومې سرچینې دا معلومات تایید کړي نه دي. تر اوسه لا د وژل شویو کسانو هویت هم معلوم نه دی. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش پر ضد عملیات کوي، بلکې تر دې وړاندې په ځلونو د کابل په بیلو بیلو سیمو کې د داعش خراسان څنګه پر ضد د دې ډول عملیاتو خبر ورکړی دی. د روان میلادي کال د می په نهمه نیټه د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس خبر ورکړ چې د کابل د بګراموي ولسوالۍ د بوتخاک په څلورلارې کې شمشاد کوڅې ته نږدې د داعش خراسان څنګه د والی مرستیال انجینیر عمر وباشه. همدا ډول طالبانو په هرات، نیمروز، مزار شریف، ننګرهار او کونړ کې د داعش خراسان څنګه د وسلوالو پر ضد د عملیاتو او د لیډلې د مهمو کسانو د وژلو او نیولو اداوي کړې دي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د نشتون خبره کړې ده. له دې ډلې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې ملي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په افغانستان کې داعش نشته.
ځنه پېژم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه وکي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تل ورسته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبری مجله ګوري او اوري د راپورونو لمخې ایرانی چارواکو په تیر یو شپه ورځ کې له دغه هیواده لکتر لګه 15,000 افغانان رایستل دي. د راپورونو لمخې د زابل د سرحدي پولیسو قماندان پرویز قاسم زاده د شنبه پورز د ایران تسنیم خبری آژانس ته ویلي چې د غوانان د ناقانونه وسیدو او د اسنادو د ندرلودلو په تور نیول شوی او استل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه باندې معلومات نه دی خبره کړي. سنا کاکړ په دې اړه باندې جزئیات لري.
یو ایرانی چارواکی خبرداری ورکړی ک بهرانیان ایران ته د ننوتلو د غیوات کې د پاتې کېدلو او یو نه د وتلو په برخه کې قانوني ګامونه پورته نه کړي. له قانوني چلند وروسته به له هغې هېواده وشړل شي. د زابل ولایت سرحدي پولیسو قمندان پرویز قاسمزاده دوشنبه په ورځ د ایران تسنیم خبري آژانس ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د ایران له بېلابېلو ولایتونو څخه 3,178 نا قانون افغان کډوال نیول شوی او د سیستان او بلوچستان په یالتونو کې د مخ پولې له لارې افغانستان ته ستانه کړل شوی دی. موږ له شمیر افغان کډوالو سره خبرې وکړې. 23 کلن افغان ځوان امین الله چې له 2 کلونو راهیسې په ایران کې اوسېده یو له هغو کسانو څخه دی چې یوه ورځ وړاندې د اوسېدو د قانوني جواز د نه لرلو له امله له ایران څخه افغانستان ته واستول شو. نوموړي له موږ سره په خبرو کې وویل چې پرون یې له پولې څخه بېرته راګرځولی او له یو شمېر نورو کسانو سره د تهران په خیر آباد او رامین په سیمه کې نیول شوی. دی دا کوي چې د پولیسو ماموریت ته یې وړی او هلته یې له هیو څخه د لارې کرایې لپاره 1,000 تومنه اخیستي او بیا د هرات پولې ته یې راوړي دي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو مسله نهیلي کېدونکې بولي. وایي چې په دې وروستیو کې د دوی ستونزې ډېرې شوې دي. موږ په ایران کې له افغان کډوال سره وغږېدلو چې ادعا کوي د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د هلمند سیند د اوبو پر سر د شخړو له امله زیات شوی دی. تر دې مخکې هم له ایرانه یو شمېر افغانان شړل شوي. ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په دې وروستیو کې د اوبو پر سر د شخړو له امله په ایران کې د افغان کډوالو ځورونه او ایستل زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تهران او طالبان حکومت ترمنځ د هلمند اوبو پر سر شخړه په یوه حساسه موضوع بدله شوې ده. تازه د ایران د انرژي وزیر علی اکبر مهرابیا ویلي چې هېواد به د هلمند سیند په اوبو کې له خپل حق څخه یو ګام هم پشان نه شي او د دغه هېواد حکومت به د سیستان بلوچستان په جنوبي ایالتونو کې د اوبو د کمښت د ستونزې د هواري لپاره لازمې هڅې وکړي. د ایران د مهر دولتي خبري آژانس د راپور له مخې نوموړي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې وکړې. د ایران د انرژي وزیر زیاته کړه چې له خبرو اترو سره سره ایران تر اوسه د هلمند له سیند څخه د خپلې برخې اوبه نه دي ترلاسه کړې. د طالبانو حکومت تر دې مهال په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې د هلمند د سیند اوبو کچه راټیټه شوې ده او ایران د خپلو اوبو له حق څخه زیاتې اوبه ترلاسه کړې دي. موږ د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزارت څخه له ایران نه د ایستل شویو افغانانو د شمیر او د دې موضوع د څرنګوالي په اړه وپوښتل، خو د یاد وزارت پیان عبدالمطلب حقانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو درې اونۍ وړاندې د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا راپور ورکړ چې په روان پسرلي کې 9,000 افغانان په خپله خوښه او یا په زور له دغه هېواده ایستل شوي او د دوغارون پولې له لارې افغانستان ته راستانه شوي دي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې څه موده وړاندې په یوه راپور کې ویلي وو اټکل کېږي چې په 2022 کال کې شاوخوا 4,500 افغانان له ایرانه ویستل شوي وي. د ایرنا خبري آژانس د راپور له مخې اوس مهال شاوخوا 5,000,000 افغانان په ایران کې د استوګنې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبری مجلې ته غواګیا سودا خبری مجله په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ توګه باندې خبريږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمتری ژیرنوف سره کتلې دي. د طالبانو حکومت ادعا کړې چې په دې ناسته کې د روسیې سفیر امیر خان متقی ته بلنه ورکړې چې د ماسکاو فارمټ پراتلونکي غونډه کې چې په اکتوبر کې په پلان شوی وي ګډون وکړي. تر دې مخکې د طالبانو چارواکو سره لدی چې ټینګار یې کاوه خو د ماسکاو فارمټ په غونډو کې ګډون نه ورکړل شوی. په دې اړه باندې خاطر پردیس ورستی جزئیات سره شریکي.
د افغانستان اړوند مسکو په غونډو کې د ګډون په اړه د طالبانو حکومت لبیا بیا غوښتنو ورسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دې فارمټ پراتلونکو غونډه کې د ګډون بلنه ورته ورکړل شوې. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د بلنه په کابل کې د روسیې سفیر دودی د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته سپارلې ده. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل رسنۍ ته پاستول شو پیغام کې ویلي امیر خان متقی د ماسکو فارمټ غونډه د سیمې له هیوادونو سره د همغږۍ په برخه کې مهمه بللی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا نه دی لیکل شوی چې د ماسکو فارمټ راتلونکي غونډه کله جوړیږي، خو ځینو کورنۍ رسنۍ لیکلي ټاکل شوی چې دا غونډه په اکتوبر میاشت کې جوړ شي. دا د دې غونډو شپږم هغه ده چې طالبانو حکومت په خبره دوی هم وربلل کیږي. د دې فارمټ درېم غونډې ته چې د 2020 کال د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت استازي غوښتل شوی وو، خو څلورم او پنځم غونډې ته یې د طالبانو حکومت له بیا بیا غوښتنو سره سره استازي نه وربلل شوي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد هغه مهال رسنیو ته ویلي وو په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي د دوی حضور مهم دی. د مسکو فارمټ په پنځم غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم استازو ګډون کړی و.
ځینې پیلم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
اساسی حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړې ک د اوکراین ځواکونه د روسیې د ځواکونو په وړاندې خوشی مهمات یا بمونه وکاروي نو روسیا به هم ځوابي اقدام وکړي. ولسمشر پوتین د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د اوکراین ته د خوشی مهماتو د ورکړې پر موضوع هم انتقادونه کړي دي. تر دې مخکې د اوکراین یو پوځي چارواکي تیره اونۍ ویلي وو هیوادی د امریکا له خوشی مهماتو لومړی بسته ترلاسه کړي ده. اسدالله لودین دغه موضوع تعقیب کړي او سره سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
او مننه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل مرکه کې چې دغه هیواد دولتي تلویزیون خبره کړي ده اوکراین ته د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د خوشی مهماتو پر ورکړه باندې انتقاد کړی دی. پوتین ویلي چې په اوکراین کې دغه وسلې د روسیې ځواکونو پر خلاف وکاريږي نو په خبره دوی هم حق لري چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره ځوابي اقدام ته لاس واچي. پوتین دا نه مني چې روسیې ځواکونو د اوکراین کې خوشی مهمات کارولي وي، خو کیف او د لویدیځ نورو استخباراتي ادارو ویلي چې روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین تر یرغل سملاسي ورسته خوشی مهمات کارولې دي. په نړۍ کې څه باندې سلو هیوادونو د خوشی مهمات او بمونو کارول منع اعلان کړی دي. پوتین دغه وستو د استعمال په اړه باندې اندېښنه داسې مهال کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو د جولای میاشتې پر ومه اعلان وکړ چې اوکراین ته به خوشی مهمات ولېږي. روسیه د اوکراین د پوځي قومندان د تیر اونۍ د پنځشنبه په ورځ تایید کړ چې دوی ته دغه مهمات لمړنۍ بسته رسیدلې ده. د اوکراین د ګډو ځواکونو د عملیاتو قومندان جنرال الکساندر تارانوسکی بیا له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دوی دغه مهمات لري خو تر اوسه نه دي کارولي او په خبرې په ملکی ساحو کې به یو نه کاروي. بل ورته د اوکراین لپاره نوې پرمختګ دا دی چې هغه د غلو د صادراتو کوم موافقه چې امضا شوې وه د هغې مهلت سبا دوشنبه پای ته رسیږي، او د دې موافقې له مخې نن وروستۍ کښتۍ د ایران د اوکراین د غلو روانه شوې ده. تر اوسه د دغې موافقې چې د غلو د صادراتو لپاره مهمه بلل کېده د تمدید کوم څرک نه لګېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شنبه ویلي چې د ملګرو ملتونو داسې کوم پیشنهاد نه دی لیدلی چې د دغې موافقې د تمدید په اړه پکې څه ویل شوي وي. راپورونه وایي چې روسیا د دغې موافقې د تمدید په بدل کې غواړي چې د روسیې خوزو بانک په نوم یو بانک چې دی هغه د پیسو له نړیوال سیستم یا سویفت سره وتړل شي. او د اوکراین د خلجاتو د صادراتو د بیا پیل موافقه چې د مې میاشتې په اوولسمه د دوو میاشتو لپاره تمدید شوې وه سبا پای ته رسیږي، او لا هم د دغې مهمې موافقې د تمدید کوم معلومات نشته.
بله مننه کوم اسدالله الودین چې د اوکراین او روسیې له وروستي وضعیت خبر کړو. دا چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی دی چې که د اوکراین ځواکونه د خوشحالۍ بمونو څخه استفاده وکړي د روسیې د ځواکونو په وړاندې نو روسیه به هم ورته اقدام او ځوابي کار وکړي. له روسیې به ورشو د سپورت نړۍ ته. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن دویمه شولاوره لوبه روانه کړې ده. دمګړې د باران په خاطر باندې لوبه له شاوخوا یو ساعت راهیسې ځنډېدلې ده. وبه کتل شي چې لوبه پیلېږي که څنګه، خو د لوبې له پایله تر ځنډه پورې چې کوم سکور شوی دی او کومې منډې جوړې شوې څه معلومات دي، د دې تر څنګ به ځینو نورو سپورتي مسایلو باندې هم له بختیار ساحل نور جزئیات واوره وګورو. ساحل ستړی مشه پروګرام ته بخیر راغلی، مهرباني.
ستاسو سره ډیره ډیره مننه. تاسو ته ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان بنگلاديش ملي لوبډلو ترمنځ دویمه شلوریزه سیالي پیل شوه ده. بنگلاديش یو بار بیا د دې سیالۍ ټاس وګاټه او توپ اچونه یې غوره کړه. افغان لوبډلې توپوهنه د حضرت الله زازی او رحمان الله ګربز په ملګرتیا سره پیل کړه، خو ګربز د اتو منډو تر جوړولو وروسته وسوځید او ورسره حضرت الله زازی په څلورو منډو وسوځید. ابراهیم زدران چې په شلو توپونو یولس منډې کړې دي او محمد نبی بیا په څوارلس یولس منډې لري، دوی په وشتنځای پاتې و خو ورخت راغی او سیالي وزنډوله. دمګړې افغانستان په 2.2 ورونو کې 9 منډې لري، دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. په دې سیالۍ کې د افغانستان په یولس کسیز ترکیب کې یو بدلون هم راغلی چې فرید احمد په ځای باندې وفادار مومند په لومړي ځل په نړیواله شلوریزه سیالۍ کې چانس یا برخه ورکړل شوې ده. وفادار مومند وروسته لري چې د افغانستان او هند ترمنځ په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې ولوبید، بیا ډېر وخت وروسته نړیوال کرکټ ته راستنیږي. د وشتنځای کې تر اوسه پورې هم کم کورس چې دی یا کم وشتنځای د پوره لا هم کم معلومات نشته چې د لوبه به څو وخت بیرته پیل شي. خو
بلې دلته ما په کرک انفو کې چې دا د لوبي منډي په ډیر خ او چټک توګه چي دلته ما وکتل، فکر کوم چې اوس به کرا کرا دوی لیکل دي چې آمادګی نيسي چې برته لوبه پیل کړي، خو یو ساعت د لوبي هغه رسمي وخت چې دی هغه کم شوی دی، نو ممکن اورونه هم را کم کړي. په هر صورت مهمه پوښتنه دا ده چې دغه د اوسنی ترکیب په ارتباط باندې په خواله رسنیو کې څه ویل شوی دي که دا مو کتلې وي، او یو بل چې د خلکو تمه و د افغانستان یو غټ هټار بیټسمن شاهزاد محمدی په سکواډ کې وو، مګر اوس نه دی شامل په نننۍ لوبه کې. په دې اړه باندې هم ځینې شیان راغلي که څنګه، ځکه چې د افغانستان دغه پیلیز لوبغاړي بیا هم خوونه چلیدل د اولی لوبې په څیر.
همداسې د لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د خلکو نیوکه تر دې دمه دا ده چې د افغانستان په لوبډله کې پراپر یا هغه مسلکی پورا توپ وهونکي نشته چې له وو پورې باید دوی مسلکی یا شپږو پورې مسلکي توپوهونکي ولري، یو یا دوه آل راونډر لوبغاړي ولري، او پنځه مسلکي توپ اچونکي باید په لوبډلې کې موجود وي. د دوی انتقاد دا ده چې د افغانستان د لوبډلې توازن ته هیڅکله پام نه کیږي، او تر ډیره پورې هغه لوبغاړي په لوبډله کې ځایږي چې هغه د لوبډل مشر خوښ وي یا لوبډل مشر ته نږدې خلک وي. شهزاد محمدی چې ډیر وخت وروسته له حضرت الله عزیز سره یو ځای لوبډل ته راغلی و، د مینوالو تمه دا و چې هغه به نن په لوبه کې وي. د کرکټ څارونکي دا لري چې د شهزاد بهتري دا ده چې هغه په کم وزن او چې هغه له لوبډلې بهر شوی و او بیرته راغلی، ډیر انټرنیشنل کرکټ کې ډیرې زیاتې ښې لاسته راوړنې درلودې، سلیزي وهلې دي او پنځوسیزې وهلې دي، او د کرکټ هر ډول شاټونه وهلی شي. او حضرت الله ځاځی بیا داسې لوبغاړی ده چې هغه کله ویکټ د هغه لپاره مرسته کوي، یعنی فلټ ویکټ وي هغه کې د سوینګ او د بریک یا ټان د څه نه وي نو هغه کولی شي هلته خرنځو کې په دغسې ویکټ چې نن هم کومه ویکټ جوړه شوې ده یو څه فاسټ بالرانو ته په پیل کې ډېره هم مرسته کوي. لږ څه ګراس لري، یعنی واخوي په ویشتنځای باندې چې بال ښه سوینګ کیږي دواړو خواو ته. موږ ولیدل چې د بنگلادیش میډیم پیسرانو په غیبه باندې ډېره خطو پچونه وکړه، نو د دوی له انده دغه ستوبهم کې چې هر ډول شاټ نه لري او هغه نشي کولای چې په سیده بیت سره توپونه وکړي، نو هغه نشي کولای په دغه سی ویکټو خلو به وکړي.
بلې مننه کوم شهزاد غوښتنه کوي. بختيار سایل چې د سپورت په تیرا د کرکټ له ورستي حال او تحلیل خبر کړو چې خلکو څه ویل، او همدارنګه هیله منو چې لوبه پیل شي. مننه له تاسو نه.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو
ورزو استالف ته هلته کولالان یا د خټینو لوخو جوړون کې کاروباریان وایي چې کارونه او بازارونه ساړه شوي دي او څوک د لوخو د اخیستلو لپاره نه ورزي. په دې اړه باندې یو ویډیوي ریپورت لرو.
د پیړیو تیزی دو سره سره د لوخو لا هم په خپل پخوانی دود جوړیږي. دوه دېرش کلن عبدالحمید ته دغه کسب له پلار پاتې دی.
دا کار زموږ لپاره ویاړ دی ځکه چې لاسي صنایع دی، یو طبیعي کار دی او زما خوښیږي. دا د ویاړ ځای دی چې داسې لوښي تیارو افغانستان کې چې د نړیوال شهرت لري.
الحمدلله شهرت جهانی داره.
عبدالحمید د خپل دی واړه کور خونه کې د لوخو په خولو لپاره ځانګړی تنور لري چې د میاشتې پکې دوه ځله اور بلوي. خو په خوانی بازار نه دی ورپاتې.
امی کاروبار ما بعد د دوره جمهوریت کار به رو برو قدرت بعد سقوط رفته.
له جمهوریت وروسته مو کاروبار په سقوط دی ځکه هغه وخت بهرنیان او له نورو ولایتونو خلک راتلل، ځکه استالف شنه او لرغونه ولسوالۍ ده. خلک راتلل لیدو ته چې کله به راتلل دلته به یې له استالف لوښو واخیستل.
همه از ولایتها دیگر میمانند به ولسوالی استالف. وقتی برگشت میشن با دیجه هدیمی ظرفهای استالفی خریده میکنن میبرن به استفاده میکنن.
د کابل په استالف ولسوالۍ کې له پیړیو پخوانی دغه بازار کې خټین لوښي چې په استالفي لوښي مشهور دي خرڅیږي. په دغه بازار کې پخوا له شلو زیات دوکانونه فعال ول، خو له تیرو نږدې دو کلونو راهیسې ګڼ شمېر یې تړل شوي دي. ځینې لا هم دغه کار ته هوډمن دي.
پا کار چې زموږ پلرونه او نیکونه اختول هغه باید موږ هیر نه کړو. هغه یو خاص برکت لري. زموږ د اولادونو سترګې هم د خپلو پلرونو کسب ته دي چې زموږ دا کسب هیڅکله سقوط ونه کړي او خپل کسب ته دوام ورکړو.
له دې ټولو سره سره دغه لوښي جوړونکي هیله لري چې یوه ورځ